ته مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه سره مومن سلامونه منه هیله لرم چې روغ جوړ بستی وخت د ګرمې 12 بجې شوی په دې خبرې غړې کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري په کوټه کې 14 د جنوبي وزیرستان د ببړو او د غراز د نورو سیمو د خلکو ستونزې او نور هم ستاسو لپاره یو شمیر راپورونه لرو خو لومړی ورته شاهین بنیر تا چې تاسو سره تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
ستر مشه ډومبې د وخت مهم خبرونه نن په کوټه کې په یو 14 کې 15 کسان جوړل شوې دي پاکستان له افغانستان غوښتنه کړې ده چې په افغانستان د نن د پاکستانی سفارتکارانو تحفظ یقیني کړي او د سیمې د استحکام لپاره د خپلې ذمہواری پوره کړي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ بیجنګ ته رسیدلی دی او دغه تبه د چینی چارواکو سره په تجارتي اړیکو د شمالي کوریا بحران خبرې کړي د خبرونو تفصیل د کوټه د پولیسو مشر ډی ای جی حامد شکیل په ګډون 15 کسان نن سهار په کوټه کې په یو 14 کې جوبل شوې دي جوبل کسان د کوټه پوځي اسپیټال ته وړل شوې دي چې پکې د یو حالت نازک خودل کیږي پولیس وایي دغه 14 په ایرپورټ سړک د چمن هاوسینګ سکیم مخې ته غمحال شو کله چې ډی ای جی حامد شکیل له کور څخه د دفتر په لور روانو پولیسو او سرحدي عسکرو د پیښې ته ځان رسولی دی او دغه سیمه د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره تړلې ده د 14 نوعیت نه دی معلوم او نه هم د برید ذمواري چا منلې ده پاکستان له افغانستان غوښتنه کړې ده چې په افغانستان د نن د پاکستانی سفارتکارانو تحفظ یقیني کړي او د سیمې د استحکام لپاره د خپلې ذمواري پوره کړي پرون په اسلام آباد کې د وم مقامی منیجمنت کورس غړیو سره د ملاقات په وخت ولسمشر ممنون حسین ویلي دي پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او باید کابل په اسلام آباد باور وکړي بلخ افغان ولسمشر اشرف غنی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي او ورسره په جلال آباد کې د یو پاکستانی سفارتکار په وجنه غمرازي کړې ده وزیر اعظم عباسی افغان ولسمشر ته ویلي چې افغان حکومت دې په دې جرم کې ککړ کسان ونیسي او سزا دې ورته ورکړي د یادونه وړ ده چې افغان حکومت په دغه اړه د پلټنو حکم ورکړی دی پاکستان کې حکومت او د اپوزیشن ګوندونه د کال 2013 د عام انتخاباتو لپاره د نوو حلقه بندو په موضوع یو متفقه پریکړې ته نه دي رسیدلې پرون په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي ګوندونو د پارلماني مشرانو څلورم غونډه وشوه خو د غونډې په نتیجه کې سم متفقه فیصله مخې ته رانغله د غونډې نه وروسته خبریالانو ته د وینا په وخت د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق وویل چې په دې غونډه کې د انتخاباتو لپاره په نوي آئینی ترمیم غور وشو نوموړي زیاته کړه چې پیپلز ګوند آئینی ترمیم معامله مشترکه مفاداتو کونسل ته وړل غواړي خو د پارلمان نه اوچت فورم بل نشته بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي دي چې د پاکستان د اساسي قانون تر مخه د انتخاباتو شپږ میاشتې وړاندې د سرشمیرنې پر راپور حلقه بندي کول اړین دي د جنوبي وزیرستان د محسودو قبایلو مشرانو له حکومت غوښتي چې هغه په سلګونه کسان د جنوبي وزیرستان ته راپرېښودل شي کوم چې د شمالي وزیرستان بکاخیل کډوالو کیمپ ته لیږل شوي دي د جنوبي وزیرستان قبایلي مشرانو نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې سور زمخکي په بوبړ او سمیل سیمو کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پوز لخوا د لټون عملیاتو پر وخت بې کور شوي کورنۍ د جنوبي وزیرستان ته راپرېښودل شي دا وروسته لاغو ده چې سور زمخکي په دغه سیمو کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د پوز لخوا د لټون عملیات پیل شو د دې سیمو یو شمیر اوسیدونکي د جنوبي وزیرستان نورو سیمو ته د بوتللو پر ځای د شمالي وزیرستان بکاخیل کیمپ ته ولېږل شو دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ بیجنګ ته رسیدل دي او دغه تبه د چینایي چارواکو سره په تجارتي اړیکو د شمالي کوریا په بحران خبرې کوي پرون د جنوبي کوریا نه چین ته روانېدو په وخت ولسمشر ټرمپ شمالي کوریا ته خبرداری ورکړې وو چې نور دی د امریکا د زغم امتحان نه اخلي نوموړي زیاته کړه چې نړۍ د یو سرکش رژیم سره تړلې خطر نشي زغملی ټرمپ په آسیا کې د 15 هیوادونو په سفر دی په دې سفر کې د شمالي کوریا لخوا د توغندیو آزموینه تر ټولو مهمه موضوع ده ولسمشر ټرمپ د ځان سره د امریکا د تجارتي کمپنیو د مشرانو یو لوی پلاوی هم چین ته بوتلی دی او بیجنګ ته د رسیدونه سمدستي وروستو د چینایي کمپنیو سره د 9 بلیون ډالره تجارتي لوزنامې هم لاسلیک کړي دي ناټو په اټلانټیک او اروپا کې د روسیې د مخنیوي لپاره د نوو پوځي مرکزونو جوړولو پلان منظور کړی دی. دا پریکړه پرون په برسلس کې د ناټو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې شوې ده. غونډې ته د وینا په وخت د ناټو ستر سکرتر یانز ستولتنبرګ د نوو پوځي مرکزونو په اړه وړومبي معلومات شریک کړه. دا د ساړه جنگ وروسته وړومبی ځل دی چې ناټو خپل پوځي جوړښت نور پراخه کړی دی. په یوکراین کې د روسیې د پوځي هلو ځلو له کبله د ناټو غړي هیوادونه د روسیې د ارادو په اړه فکرمند دي. شامی پوز او ملیشې د دغه هیواد په خاري سیمه البو کمال کې د اسلامي دولت اخري مرکز نیولو ته نږدې شوي دي. د شام سرکاري خبري ایجنس پرون ویلي د البو کمال د نیولو لپاره جګړه په اخري مرحلو کې ده. په شام کې د بشري حقوقو د سار ادارې ویلي دي چې شامی پوز او د ملیشې ځواکونو د خار ځینې برخې نیولې دي او په نورو برخو کې جګړه روانه ده. د سیمه د عراق پولې ته نږدې پرته ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې مشر خبرداري ورکړی دی چې کچري د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف یمن ته د ننوتو بحري لارې خلاصې نه کړي نو یمن به د نړۍ تر ټولو لوی غذایي بحران سره مخ شي. پرون د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل غړیو ته د بندو دروازو شاته د معلوماتو ورکولو په وخت مارک لوکوک د ملل متحد او نورو مرستندوی ادارو لپاره په سمدستي توګه د معمول د هوایی پروازونو د بیا پیل غوښتنه کړې ده. نوموړي یمن ته د غذایي موادو، دوایانو او نورو مهمو شیانو د رسولو لپاره بحري اډو ته د رسایي غوښتنه هم کړې. د سعودي عرب په مشرۍ د سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف روانه ونې د خوسي اغیانو لخوا په ریاض د بالستیک توغندي د برید نه وروسته د یمن د بحري اډو تړل کېدل نور هم سخت کړي دي. دغه د مشال لیډو د دیو خبرونه د موسم او کرنسي حال د محمد عمران نو.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ 50 پیسې. یو پاؤنډ په 1.60 روپۍ 40 پیسې او 1.60 روپۍ 90 پیسې. یو ریال په 28 روپۍ 45 پیسې او 28 روپۍ 70 پیسې او یو درهم په 9 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او 9 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 312 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې اسمان شین او کوټه کې به په اسمان وریځې خورې وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 44 درجه سانتیګریډ او زیات نه زیات 28 درجه سانتیګریډ وي. بنو کې کم نه کم 14 او زیات نه زیات 28 او کوټه کې به کم نه کم درجه حرارت 8 درجه سانتیګریډ او زیات نه زیات 22 درجه سانتیګریډ وي.
مشال لړیو ته وګورئ، تاسو خبرونه او اوریدل تاسو زموږ خبرونه په mashallradio.com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، د پاکستان پنجاب صوبې چکوال ضلع سره نږدې سیمه کې د مسافرو یو بس پریوته چې پکې 40 کس مړه او 68 زخمیان دي. همداراز د کوټه پولیسو مشر ډی آی جی حامد شکیل په ګډون 15 کسان سهار په کوټه کې په یو 14 کې جوبل شوی. او د جنوبی وزیرستان مسعود قبایلو په اړه د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وای د وروستیو پوځي عملیاتو له کبله به کور شوی دغه کډوال با په دوه ورځو کې دننه د دوی د واپسۍ لپاره څه پالیسی جوړ کړل شي. د پاکستان سفران وزیر وای په ټولو قبایلی سیمو کې به د بیلابیل پوهنتونونو یا یونیورسټیو څانګې پرانیزي.
د چیسی چیرمن صاحب ته پرون هم راغلی وه میټینګ لا، هغه ته مول مول چې دغه چې 2018 الیکشن مخکې دغه کیمپس فنکشنل شي.
ډاکټران وای په هوا کې سموګ یا دوړجن لړه د یو شمیر ناروغیو سبب کیږي. او د سواد د یو سکول زده کوونکی وایي،
ما رحمت الله من دی په اول کلاس کې امین چې ښه سکول کې ناسي ښه ګاډي زمون چې ښه دوړ کې ناسي او سملی په روډ کې کو.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو، له مشال لړیو سره اوسئ. بشال لړیو ته غوږسته وسم د خبرونې لومړی موضوع لومړی زو اسلام آباد ته اوریدونکو د پاکستان پنجاب صوبې چکوال ضلع سره نږدې ډوک پټان سیمه کې مسافرو یو بس اوریدو په پیښه کې څلیرش کسه مړه او شپږ شپېته زخمیان شوي دي. تفصیلات اخلو له خپلې خبریالې رفت انجم چې دا مهال موږ سره د ټلیفون په کرخه ده. رفت، ستړي مشي، څه معلومات لري؟
ډېر مننه سر. بالکل، دا تېر شپه د کوهاټ سیمې نه دا بس د پنجاب رایوند سیمې ته روان و، چېرته چې د تبلیغي اجتماع کېدونکو وه او هغوی کې دا کم کسانو دي کې ګډون لپاره روان و. د پولیسو په وینا چې د بس ډرایور دا داسې سیمه ده اسرار چې دلته کې ډېر خطرناک موړونه دي. د پولیسو په وینا چې کم ډرایور و هغه د بس ډېر په تېز رفتارۍ کې راتاو کړی چې د هغه گاڑی بے قابو شوی وو. د دې په نتیجه کې دا لاندې جبر کرنې ته پرېوتې دي. پولیس دا هم وایي چې دې کې تقریبا 2 کسان وو او په دې کې شپږ شپېته چړي زخمیان دي او څلور مړه شوي دي. خو پولیس دا خبر هم بګوته کې اسرار چې زیاتره کسان چې وو د بس په چت باندې سفر کو، نو دا یې د وجې دغه شمېره چې ځکه هم زیاتره د مړینې چې د دې په اړه چې کوم نور هم زخمیان دي چې کوم نور ډېر زیات زخمیان شوي دي، آی کې هم ډېر کسان داسې دي چې حالت د تشویش وړ دی او هغه د پنډې په اسپتال کې چې دي هغه داخل کړی شوي دي.
او دغه کسان چې تبلیغي اجتماع له ریوند ته روان وو، دغه د خیبر پختونخوا د کوهاټ سیمې نه روان وو.
جی بالکل، دی د کوهاټ سیمې نه روان وو او پولیس دا هم اندېښنې ښکار کوي چې دا کوم کسان مړه شوي دي. دا زیاتره د یو کلی دي چې کوم په کوهاټ کې دی، خو د کلی نوم چې کوم دی تر دې وخت پورې هغه کنفرم شوی نه دی، چې تصدیق نه دی کړی چې د کلی نوم کم یو دی. خو پولیس دا وایي چې کوم کسان مړه شوي وو ځینې پکې د خپلو خپلوانو ته حواله کړی شوي دي او ځینې چې دي د هغوی د شناخت په اړه باندې چې څومره هغوی ته معلومات ترلاسه کېږي، نو سره سره دوی دغه مړه شوي کسان دي خپلو خپلوانو ته حواله کوي.
ډېره زیاته مننه رفت انجم د مشر ډیو خبریاله تاسو ته معلومات درکول چې تېره شپه ناوخته د پاکستان پنجاب صوبې چکوال ضلع سره نږدې ډوک پټان سیمه کې د مسافرو یو بس پرېوتې چې پکې څلیرش کسه مړه او شپږ شپېته ژوبل دي. او د دوی په وینا چې دوی ته پولیس چارواکو ویلي دي چې دغه کم کسان چې وو دوی د خیبر پختونخوا له کوهاټ سیمې نه روان وو او همداراز دغه پیښه د ګاډي د تیز رفتارۍ له وجې مخې ته راغلې ده. اوریدونکو، زو له اسلام آباد کوټې ته د کوټې پولیسو مشر ډی آی جی حمید شکیل په ګډون 15 کسان سهار په کوټه کې په یو 14 کې ریجوبل شوي دي. دغه پړه معلومات خپل خپل خبریال ایوب ترین نه چې د محله کوټې مقصد ټلیفون پکړ خده. ایوب ترین صاحب، څه معلومات لري؟
اسرار محمد صاحب، وسته معلومات دا د سی ایم ای څخه معلومات راغلي دي، نو په پیښه کې حامد شکیل او داغه څلو ساتم کې او یو ډرایور چې هغه ته کانسلو، خو اوس چې کوم معلومات ورسته راغلي دي په دې معلومات کې ویل کیږي چې حامد شکیل او داغه یو ساتم کې او یو ډرایور چې دی هغه وجل شوی دی او درو نور چې دی هغه سخت پیان دی او داغه درملنه شروع ده. بلې خوا ته د پیش وځای ته پولیس او سرحدي عسکر هم رسیدلي دي، دوی د پیش پلټنه شروع پیل کړې ده. دغه ډول د بم ډسپوزل سکواډ عمله چې د هغه هم رسیدلې ده او دوی هم دوس په دې پلټنه کې دي چې دوی دا څرګنده کړي چې دغه پیش څنګه رامنځته شوې ده. خو اوس څه ګړی له مخه چې کوم سی سی ټی وی فوټیج راغلی دی د هغه له امله دا چې بریشي لکه چې دغه یو ځانمرګي برید وي او چې کله حامد شکیل د خپل کور څخه د دفتر په لور روانو، نو یو کس په سی سی ټی وی فوټیج کې دا ښکار کیږي چې هغه د موټر سره ځان ټکر کی او په نتیجه کې دغه 14 رامنځته شوی ده.
سما ایوب ترین صاحب، څنګه تاسو ویلي چې کوم وروستي معلومات چې د کوټې پولیسو مشر ډی آی جی حمید شکیل او همدارز د دوه ساتونکو هغه د غنن چې کومه پیخه 14 شوی په کوټه کې پاغي کې دوی وجل شوی دي، او تاسو ویلي چې کوم سی سی ټی وی فوټیج دی ویډیو دا هغه خای چې د یو ځانمرګي بریدو خلا هم چارواکو سندي ویلي. ایوب ترین صاحب، دا راته وایي چې په دې وروستیو کې په بلوچستان کې او په خاص توګه پښتون مېشتو سیمو کې په حکومتي چارواکو او په پولیسو باندې دغه راز بریدونه زیات شوي دي، که د هغې په اړه زموږ اوریدونکو ته وایي.
بالکل سر صاحب، دوستی کی زیادہ چی اگر پر پولیس پر سرحدی اسکر ہو پر ایف سی باندھی پہل سے بھی تھی اور سو مہم بردو نے دی لمڑائی برد چو آگ د جون بمیاس کی کساسو یاد وی د آئی جی د پولیسو د مشر چکم دفتر په پاټه کې حالت یو ځان مزوم کې بری دو سو پاغه کې نزدې څوار لس کسان مړو پاغه کې زیاتره چو اغ پولیس والا او دا غړول بیا د جولای په 11 نیټه په کوټه کې پر ایس ایس پی مبارک شاه باندې ځان مزوم کې بری شوی وو او پاغه کې د تر څنګ څلور نور کسان مړو او د دې تر څنګ په چمن کې ایس ایس پی ساجد خان محمد او داغا مشروان په یو ځان مرګ برید کې وژل شوی وو. داغا ډول 13 یعنی د اکتوبر په میاشت کې د سریا په سیمه کې پر پولیسو باندې د پولیس پر یو لارې باندې برید شوی وو چې په هغه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوی وو.
مننه ډیره زیاته ستاسو نه ایوب ترین صاحب د مشال ډیو خبریال تاسو ته معلومات درکول چې د کوټې پولیسو مشر ډی آی جی حمید شکیل په ګډون درې کسا په دغه برید کې وژل شوي، کم چې نن سهار شوی دی او تاسو په خبرونو کې واردلو د هغې نه مخکې هم موږ سره چې کوم معلومات وو د چارواکو له خولې نو هغه داسې و چې دغه 15 کسا وو هغه جوبل شوی وو، خو اوس وروستي معلومات چې کوم د کوټې د پوځي هسپتال چارواکو زموږ خبریال ته ویلي دي چې د کوټې پولیسو مشر ډی آی جی حمید شکیل په ګډون درې کسا په دغه چاودنه کې وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټ د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اتمنټ د پاسا سلورو بجو
مشال لډو ته وګرځي. اوریدونکو د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي په دوه ورځو کې د نن بعد هغه کسانو د واپسۍ په اړه څه پالیسي جوړه کړي چې دا وخت په بکخیل کډوالو کیمپ کې دي. د جنوبي وزیرستان د مسعود قبایلي مشران له حکومت غواړي چې هغه په سلګونو بوډاګان ښځې او ماشومان دي جنوبي وزیرستان ته راپریږ دي کوم چې د شمالي وزیرستان بکخیل کډوالو کیمپ ته بیول شوي دي. دا رسول هغه ده چې لننه و ورځې مخکې د جنوبي وزیرستان په بوبړ او سیمل سیمو کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د پوځ لخوا د لټون عملیات پیل شول او د سیمې یو شمېر اوسېدونکي د جنوبي وزیرستان نور سیمو ته د بوتلو پر ځای د شمالي وزیرستان بکخیل کیمپ ته بوتلل شول. تفصیل له سیمې د مشالې خبريال سره مسعود رکوي.
د دغو عملیاتو په وجه په سلګونه قبایلون چې په کومو کښې ښځینه بوډاګون او بچون هر شامل دي د دغو سیمو نه په زبردستي استلی شوي په قطبي وزیرستان کښې د کډوالو په کیمپ بکاخیل کښې ماسور کړي شوي دي چرته چې د هغوی نه سختې پوښتنې ګوژنې کېږي چې هسې نه په دغه قبایلون کښې طالبون پټ موجود وي. د دغو قبایلیانو د بکا خیل کیمپ نا زر کی رایستلو پا غرز د درې مسعود قبایلیانو مشرانو لیا اول د یوې درنې جرګې نه د ورسته د سولي وزیرستان د پولیټیکل انتظامیا د چارواکو نه غوښتنه کړې وه چې څومره زر کېدای شي دا قبایلیون د بیرته سولي وزیرستان ته راولي. د قبایلیانو د دغې غوښتنې په بدل کښې د سولي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا چارواکو تر اوسه پورې څه کړي دی؟ د پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک نه وار وای
200-300 بومانس کی فیمل سیدیا بکرخیل کیمپ پر رسیدلی دی. آگے صبح کے انگا دفاعت سیکٹریٹ سرا 9-7 سرا اور 11 کو سرا بودے کی مجھا رکی کوارڈینیشن کی اور کنسلٹیشن کی انشاءاللہ العزیز پورا 48 گھنٹے کی ہوگی دے پر پالیسی جوڑا شی آگے خال کے واپس کا والے دے پورا چے دے یا مطلب دا مجھا غطہ ہل کری آگے سے چے کی مجھا رکا جو جا گیتا ہے لیور کیا ہے لگے تا واپس دے جرگے نمینیشن شوا دا آگے مجھا تسان نمینہ رکھری دی عوام جو ہے حکومت سر باقی ساتھ کب کرے دوں فوٹو سیکٹریٹ سر رہا ہوں دے دو ان کو سر پڑے مجھے مشورہ شروع دوں جرګه او ټیم چې تشکیل کړی دی.
دا د هغه یادوي چې په دغه لړک مسعود کبالیانو یا اول دا کلکا پریکړه کړې دا چې کده بکا خیر په کیمپ کې مسعود کبالیون زر کی را خوشی نه کړای شول بیا به دوی د انتهایی احتجاجي اقداماتو په پورته کولو مجبور وي. نن اتمه ورځ ده چې د سلی وزیرستان په مختلفو سیمو بوبړ سمال ژی اوکراش پیښې د طالبانو د موجودګۍ په شک د امنیتی فورسز د لټون عملیات لګیا دي. په ډیری اسماعیل خان کښې د خفیه ادارې ولور رتبه چارواکي چې کوم خپل نوم جوتول خوښ نه کړل مشال ریډیو ته وشول چې د لټون په دغه عملیات کښې تر اوسه پورې پنځه وسله والو طالبانو چې کوم د خان سید مسعود د ډلې سره تعلق لري ځانونه د امنیتی فورسز سرتیرو ته په حواله کړي دي. دغې ذرایع دا هم زیاته کړه چې نور د اویا نه تر پنځه اویا پورې وسله وال طالبان د امنیتی فورسز د سرتیرو په ګیرې کښې ښکیل دي چې د کومو په خلاف لا اوس هم عملیات لګیا دي. ذرایع په دغې دوران کښې د دواړه لوریانه د مرګ ژوبلې په باره کښې څه ونه ویل او نه لیا طالبانو په دغې لړ کښې څه ویلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال لړیو ته غوږیستئ اردونکو. پرون د پاکستان ولسمشر له خپل افغان سیال سره په خبرو کې په افغان حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني سفارتکارو د امنیت لپاره خپلې ذمواري پوره کړي. بلخو افغان ولسمشر له پاکستاني وزیر اعظم سره تېره ورځ په ټلیفوني خبرو کې د یو پاکستاني سفارتکار پر وجنه غمرازي ښودلې. یادوي چې د افغانستان په جلال آباد کې د پاکستان ډیپلوماټ نیر اقبال د ګل پر ورځ ووژل شو چې تر دې دمه یې چا د وژلو ذمواري نه ده منلې. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د افغانستان په حکومت د سفارتکارانو په تحفظ ټینګار کړی دی او ویلي چې د سیمې سولو او استحکام لپاره دی خپل ذمېواري پوره کړي. د پاکستان سرکاري رسنو په وینا ولسمشر ممنون حسین د اووم کامی مینجمنټ کورس غړو سره د ملاقات پر وخت ویلي چې پاکستان افغانستان کې امن غواړي او کابل لا پر پاکستان اعتماد کول پکار دي. ولسمشر ممنون حسین دا هم ویلي چې د سولې او ثبات په لړ کې به پاکستان د ګاونډي هیوادونو ممکنه کومک کوي. بلخوا د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباس ته ټلیفون کړی او د پیر په ورځ په جلال آباد کې د پاکستان د یو سفارتکار په وجنې خواخوږي څرګنده کړې ده. وزیر اعظم شاهد خاقان عباس افغان ولسمشر ته ویلي چې افغان حکومت دې په دې جرم کې ککړ مجرمانو ته سزا ورکړي او زر تر زره دې ونیسي. په جلال آباد کې د پاکستان یو سفارتکار نیر اقبال رانا د پاکستان په کونسلګرۍ کې مامور و او د تیر پیر په ورځ له خپل کور څخه نږدې نامعلومه وسله والو په ډزو وژلی و. تېره ورځ د افغانستان ولسمشر د نیر اقبال د وژنې د پلټنو امر هم کړی دی او ویلي چې د غیر ملکی سفارتکارانو تحفظ د افغانستان حکومت ذمېواري ده. دې لړ کې خارجه وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت ناظم الامور غوښتی و او د خپل سفارتکار په وجنې سخت احتجاج ثبت کړی و. د پاکستاني سفارتکار نیر اقبال د وجنې ذمېواري لا چا نه ده اخیستی.
نو د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان چې تاسو ته یې له اسلام آباد د معلومات درکول د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه باندې. او هم په اسلام آباد کې پاتې کیږو. په پاکستان کې د راتلونکي کال 2013 عامو انتخاباتو لپاره په ملک کې د نوو حلقه بندیو په جوړولو د حکومت او اپوزیشن ګوندونو اختلاف روان دی. د حلقه بندیو په اړه اتفاق راوستلو لپاره د پارلماني مشرانو پرون په څلورمه غونډه کې هم څه فیصله ونه شوه. تفصیل د رفعت انجم په دې راپور کې.
په پاکستان کې د نوې حلقه بندو جوړولو په معاملې د پارلماني مشرانو څلورمه غونډه هم بې له نتیجې ختمه شوه. د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د پارلماني مشرانو غونډه د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد کې وشوه. د نوو حلقه بندو په اړه پایني ترمیمي بل غور وکړی شو خو بغیر د څه نتیجې غونډه ختمه شوه. د غونډې پس مطبوعاتو سره خبرو کولو پر وخت د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق وویل چې د ټولو ګوندونو مشرانو سره په مشوره په دې متفق شوي وو. د ده په وینا چې د پاکستان پیپلز ګوند آئینی ترمیم معامله مشترکه مفادات کونسل ته وړل غواړي خو د ځینو رایه ده چې د پارلمان نه اوچت فورم بل نشته.
نن چې دلته دا کم وزیران دي دوی به حکومت سره ملاویږي او مشترکه مفاداتو کونسل د غونډې نه به موږ خبروي. نو بیا که په کونسل کې څه فیصله کیږي خو سمه ده خو کنه کیږي نو موږ به بیا د پارلماني مشرانو غونډه کو او بیا به راتلونکي تګلار ټاکو.
واضح دی چې تیر ورځ هم د حلقه بندیانو په اړه د اپوزیشن ګوندونو اندېښنې ختمولو او په آئینی ترمیم اتفاق راوستلو لپاره هم غونډه شوې وه، خو په هغه کې هم څه نتیجې ترلاسه نه شوې. پیپلز ګوند او پاکستان متحده قومي موومنټ ګوند دا غوښتنه کوي چې په پاکستان کې د نوې انتخاباتي حلقو جوړولو لپاره آئینی ترمیمي بل د لومړی د مشترکه مفاداتو کونسل نه منظور کړی شي، ځکه چې دا یوه قانوني تقاضا ده. د دوی په وینا د سند ولس ته په سرشمېرنې اندېښنې دي. حلقه بندۍ د ووټرانو په شمېره کول پکار دي. د غونډې پس د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلماني مشر شاه محمود قریشی وویل چې حکومت د پیپلز ګوند اندېښنې لرې کولو او د بل منظورولو لپاره کورم پوره کولو کې ناکام ښکاري.
نو خو ماته ښکاري چې حکومت به د پیپلز ګوند اندېښنې لرې کړي او نه د آئینی ترمیم منظورولو لپاره کورم پوره کولو کې راته کامیاب ښکاري. داسې ښکاري چې دا آئینی ترمیم به مخ په وړاندې لاړ نه شي.
یاد دې وی چې د نوې حلقه بندیانو لپاره آئینی ترمیمي بل تر لاندې به په قومي اسمبلی کې د پنجاب نه چوکې ختم شي او د خیبر پختونخوا پنځه، بلوچستان درې او د اسلام آباد به یوه چوکې زیاته شي. د آئینی ترمیم د منظورۍ لپاره د شپږ شپېته فیصد غړو مثبتې رایې پکار وي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن مطابق د پاکستان آرټیکل یو پنځوسم پنځم تر لاندې نوې حلقه بندیانې د سرشمېرنې حتمي راپور راتلو پس کېږي. خو د پاکستان شماریاتو اداره وایي چې د سرشمېرنې حتمي راپور د 2013 کال اپریل میاشت نه مخکې نه شي خپرې دی، د څه لپاره چې اوس په آئینی بل کې به ترمیم کېږي او د هغې پس به د سرشمېرنې په لومړي راپورټ به حلقه بندي کېږي. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن میډیا ډایریکټر هارون شنواری مشال لیډیو ته وویل چې د نومبر میاشت ختمېدو مخکې د حلقه بندیانو په معامله فیصله کول پکار دي. د ده په وینا چې د انتخاباتو نه شپږ میاشتې وړاندې حلقه بندیانې کول ضروري دي، که پر وخت ونه شوي نو راتلونکي د 2013 انتخابات اغېزمن کېدای شي.
د جولای چې کوم دی 2018 د هغې په آخري هفته کې شیډول دی، د دې اسمبلۍ د مدت پوره د کېدو نه بعد نو موږ هغه شپږ میاشتې نه ملاویږي. دا شپږ میاشتې موږ ته په دې صورت ملاویږي چې کله اوس دوی په دې آئینی شکل کې ترمیم کوي او په دې کې چې کوم دا بوی ډیټا دا د سینسس رپورټ والا دا باندې موږ لاسونه خلاص کړي چې یاره په دې باندې تاسو حلقه بندۍ کولی شئ.
د نومبر په لومړۍ نیټه د پارلماني مشرانو غونډه په اسلام آباد کې شوې وه او په دې خبره اتفاق شوی وو چې حلقه بندیانو لپاره به په آئینی بل کې ترمیم کوي او د هغې پس به د سرشمېرنې په رپورټ حلقه بندیانې کېږي. خو له دې وروسته د نومبر په درېیمه نیټه د اسمبلۍ په غونډه کې اپوزیشن ګوندونه د خپلې فیصلې نه وروسته شو. دا وخت د 1998 په سرشمېرنه حلقه بندیانو تر لاندې د قومي اسمبلۍ 222 چوکې دي، چې پکې د اسلام آباد 2، پنجاب 138، سند 18، خیبر پختونخوا 15، فاټا 12 او د بلوچستان 14 چوکې دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو، د پاکستان د سفران د مملکت وزیر غالب خان وایي چې دوی پریکړه کړې چې پر ټولو قبایلي سیمو کې به د بیلابیلو پوهنتونونو څانګې پرانیزي. پرون له مشالو سره په امریکا کې د سرحدي او ریاستي چارو د مملکت وزیر غالب خان وینا وه چې دوی په دې لړ کې وړ مورد د سینټ په قائمه کمیټې کې د لوړو زده کړو د کمیشن له مشرانو سره اهم خبرې کړي. تفصیل زموږ همکار محمود عمران کوي.
د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو سره په یو مرکه کې د سرحدي او ریاستي چارو یا سفران د مملکت وزیر غالب خان وویل چې دا وخت په قبایلي سیمو کې یوازې یو پوهنتون دی، کوم چې شاوخوا اویا کاله وروسته جوړ شو، خو دغه هم له ډېرو سیمو په لرې فاصله دی. نو دوی غواړي چې په دې منصوبه زر تر زره کار پیل کړي، د کوم لپاره چې د ایچ ای سي د مشر سره هم خبرې کړي.
چیرمین صاحب ته پرون هم راغلی وه میټنګ له هغه ته مول مول چې دغه چې 2018 الیکشن مخکې دغه کیمپس فنکشنل شي کنه جوړ شي، که تاسو سره نور سورسز نه وي نو هلته دومره بلډینګونه هم شته او بل پوسټ ګریجویټ کالج ډیګری کالجز هم شته، نو په هغې کې یې هم فی الحال د نیټ په بیس باندې کنه هلته یونیورسټي کیمپس شروع کولی شي.
د دې پوښتنې په جواب کې چې د دومره تعلیمي ادارو لپاره به پیسې له کومه ځایه راځي، غالب خان وویل چې د سفران وزارت او د فاټا اصلاحاتو عملي کول په موده کې چې کوم پرمختیايي پیسې ورکول کیږي، کدا په سمه توګه ولګول شي نو هر څه ممکن کېدلی شي. په قبایلي سیمو کې د نورو زده کړو په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې غالب خان وویل چې دا وخت په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 15000 ودانۍ جوړې شوې، خو لا هم د ښوونکو یا عملې کمې دي، د کوم لپاره چې بدوی د گورنر سره خبرې اترې کوي.
په دې کې به زه د گورنر صاحب سره خبره کوم، بیا سپیشل ایجوکیشن کنه په ایجوکیشن کې په حقیقت کې لکه ډېر پرایمري نه راواله کنه سر میډل او هاي چې په دې کې مختلف سبجیکټس ٹیچران لکه اسپیشلی ساينس سبجیکټ سٹاف انتهایی کمی ده کنه نو ان شاء الله ولزی زمو کوشش دا دی چې دا د سٹاف کمین پورا کو چیرتا سکولونه باندې یا د سٹاف کمی دا چې هغه ان شاء الله ول دا مشکلات موږ داخل کو
د سفران د مملکت وزیر د سه شنبه په ورځ د سینټ قائمه کمیټه ته دا هم ویلي چې د بجلی د تقسیم محکمه یا ټیسکو تر څنګ نور سرکاري ادارو کې د قبایلی ځوانانو برتی کول لپاره د ګامونو پورته کولو ضرورت ده ځکه چې تر هغه غره او بدامنه کې تر ټولو زیات قربانی هم د فاټا ولس ورکړي او ورکي ضرورت دې خبر دی چې اوس دغه خلکو خیال ساتل شي
مشال اړو ته وګه سره دن خو د لسنی بجې شوی ل شین بنری د خبر لاندې سو
ستوري مشه دې وخت مهم خبرونه په کوټه کې په یو بمی برید په کویټ کې د یو بمی برید په نتیجه کې د پولیسو د ډی آی جی په ګډون درې پولیسان وژل شوي دي چارواکي وایي دا پیښه نن د کویټ په ایرپورټ سړک هغه وخت رامنځته شوې ده کله چې ډی آی جی حامد شکیل په خپل ګاډي کې له کوره دفتر ته روانو د برید ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې د پنجاب صوبې چکوال ضلع ته نږدې ډوک پټان سیمه کې یو بس پرېوتې دي چې په نتیجه کې شپږویشت کسان مړه او شپږ شپېته نور زخمیان شوي دي د چکوال ضلع پولیس چارواکي وایي چې دا بس د تبلیغي اجتماع لپاره له کوهاټا ریون ته روانو پاکستان له افغانستان غوښتنه کړې ده چې په افغانستان دننه د پاکستانی سفارتکارانو تحفظ یقیني کړي او د سیمې د استحکام لپاره د خپلې ذمہواری پوره کړي پاکستان کې حکومت او د اپوزیشن ګوندونه د کال 2013 د عامو انتخاباتو لپاره د نو حلقه بندو په موضوع یو متفقه پریکړه ته نه دي رسیدلې د جنوبی وزیرستان د محسودو قبایلی مشرانو له حکومت غوښتي چې هغه په سلګونو کسان دي جنوبی وزیرستان ته راپرېښودل شي کوم چې د شمالي وزیرستان بکاخیل کډوالو کیمپ ته لیږل شوی دي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیجنګ ته رسېدلی دی او دغلته به د چینایي چارواکو سره په تجارتي اړیکو د شمالي کوریا په بحران خبرې کوي ناټو په اټلانټیک او اروپا کې د روسیې د مخنیوي لپاره د نوو پوځي مرکزونو جوړولو پلان منظور کړی دی دا پریکړه پرون په برسلز کې د ناټو هیوادونو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې شوې ده شامی پوځ او ملیشیا دغه هیواد په خاري سیمه البوکمال کې د اسلامي دولت اخیری مرکز نیولو ته نږدې شوې دي او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې مشر ویلي دي کچري سعودي عرب په مشرۍ پوځي ائتلاف یمن ته د ننوتو لارې خلاصې نه کړي نو یمن به د نړۍ تر ټولو لوی غذایی بحران سره مخ شي
مشال اډو ته وګستې د خبرونو لنډیز موارد اوریدونکو په دینی مای کې د نور موضوعاتو تر څنګ اوري په بروکسل کې د ناټو د وزیرانو غونډه او همدارنګه د افغان ولسمشر متحده عربی امارات ته سفر او د ایرانی ولسمشر څرګندونې او په خبر پښتونخوا کې سموګ او د سینور موضوعات هم ستاسو لپاره لرو خو لمړی ځو اسلام آباد ته چې د پاکستان زنو ورسپانو په خپلو ادارو کې سره خستي رفت انجام ته وکړي
ایکسپریس رسمان په خپل ادارې کې چې پاکستان او ایران په دې خبر اتفاق کړی چې هغوی خپل ځمکه د یو بل پر ضد استعمال دو ته نه پرېږدي د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا او د ایران دفاع وزیر ترمنځ ملاقات کې په مختلف امورو غور وکړی شو ادارې وایي چې په ملاقات کې د ایران لخوا په پوله اذهان تار لګولو د پولیس سارن لپاره بارډر پیټرولینګ او استخباراتي معلومات په شریکولو اتفاق شوی دی د سینا بچي نوې اړیکو ته وده ورکول او غلط فهمي لرې کولو کې مرسته ترلاسه شي ادارې زیاتوي چې دواړو هیوادونو ترمنځ ضرور والے تعلقات دي خو افغانستان جنگ او پدی کې ککړ وسلوالو ډلو د دوړو ملکونو ترمنځ تعلقات خرابولو کې منفي کردار لوبولې دایګي پوینا چې پاکستان ایران پوله د دوستۍ پوله ده نو لہذا ک ایران خپل سرحدي حفاظتي ګامونه مخ په وړاندې بوتل غواړي نو پاکستان ته په دې هیڅ اعتراض نشته ادارې لیکي چې پاکستان ایران تعلقاتو کې بهتري د وخت مهم ترين ضرورت سره سره په سیمه کې امن راوسو لپاره هم ضروری دي جنگ ورسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د سینټ هیلث سرویسز ذیلی کمیټه په غونډه کې دان کې شوی چې پاکستان د ټی بی یا د نری رنځ نه متاثر شوی په دیرشو ملکونو کې په پنځم نمبر دی دا خبره ډیره تشویش وړ ده چې ملک دا وخت 15,00,000 د ټی بی یا نری رنځ رجسټر مریضان دي او 1,50,000 د دې نه علاوه دي چې کوم رجسټر نه دي اداري وایي چې تیرو 500 کالو کې حکومت په دې مرض قابو موندلې د څه چې په کال 2014 کې په نړیواله کچه اعتراف هم کړی دی خو دې باوجود د ټی بی د مریضانو شمیره هم هغومره ده او هر کال تقریبا 15,00,000 مریضان رجسټر کیږي
زیاتوي چې دا وخت په مکه د ټی بی کنټرول پروګرام سالانه بجټ $2.5 million دی. په کوم کې چې حکومت صرف 1% ورکوي، نور د صحت نړیوال ادارې ورکوي. د دې باوجود ټی بی کنټرول پروګرام سالانه د یو کوم $80 million کمې سر مخ دی. ادارې لیکي چې د ماهرینو تر مخه ټی بی یا نری رنځ 0% د علاج قابل مرض دی، خو د دویانو د کمی له وجې د مریضانو لویه شمېره د علاج نه پاتې شي. ادارې خبرې کوي چې د سینټ په اجلاس کې دا خبره ښه شوې چې په کومو ضلعو کې د ټی بی یا نری رنځ مریضان زیات وي، هلته دې په زیات مقدار کې دویانې او مشینري ورکړی شي. او همداشان په ټول ملک کې د حفاظتي ټیکو لګولو سره سره په خلکو کې د ټی بی مرض په اړه هم د پوهې خورولو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرانس پیس خبری اجانس د هند په ډیلی او د پاکستان په لاهور کې د ککړی هوا او لړې له عمله خلکو ته د اروپي خوستونزو په اړه لیکنه خپره کړي. بلخو رویټرز خبری اجانس په خپل یو لیکنه کې د جنوبی کوریا قومي اسمبلی ته د امریکا د ولسمشر ډونلډ ترامپ د وینا مهم ټکی راخستی. تفصیل یې له هارون بچاورو.
تر هغه وروسته چې په شمالي هند کې د لوګي او لړې کچه خورا زیاته شوه، د نوې ډیلی چارواکو د چهارشنبې په ورځ دغه ښار د ټولو سکولونو د تړلو امر وکړ. د ډیلی هوا تر هغې اندازې چې د روغتیا نړیوال سازمان د صفا هوا لپاره ټاکلې 40 ځله زیاته چټله شوې. په داسې حال کې چې هندي ډاکټرانو په ډیلی کې د روغتیا بیړنۍ حالت اعلان کړی، د ښار چارواکو امر کړی چې سکولونه دې تر راتلونکي اتوار ورځې پورې تړلي وساتل شي. ډاکټرانو خبرداری ورکړی چې په ښار کې راغلې لړه د 5 میلیون ماشومانو صحت ته خطر پیښول شي. په لیکنه کې د اروند کومار په نوم د یوه ډاکټر خبره راغستل شوې چې ویلي دي په ښار کې راغلې لړې د خلکو لپاره ژوند کول ګران کړی دي. د رپورټونو تر مخه په هند کې د ککړې هوا له امله په 2015 میلادي کال کې 2.5 میلیونه خلک مړه شوي ول. لیکنه وایي په پاکستان کې هم لوګي او لړې د خلکو ورځنی ژوند له ستونزو ډک کړی دی. دا هغه هیواد د لاهور ښار په هوایي میدان کې پروازونه ځنډیدلي، سکولونه یې سهار ناوخته پرانستل شوي او په هسپتالونو کې د ناروغانو ګڼه ګوڼه زیاته شوې. بلخوا رویټرز خبري اجانس د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ جنوبي کوریا ته د سفر او هلته د کړو خبرو په اړه یو لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي نوموړي چې 13 سپتمبر میاشت په ملګرو ملتونو کې د خپلې وینا پر مهال د شمالي کوریا په بشپړه توګه د تباه کولو دړکه کړې وه او له پیانګیانګ سره خبرې د وخت ضایع کولو په معنا یاد کړي ول. په سیول کې خپل هغه سخت لهجه پر ځای و نه ساتله. د امریکا د ولسمشر په توګه جنوبي کوریا ته دا د ډونلډ ټرمپ اولنی سفر و. هغه د خپل دې سفر پر مهال له جنوبي کوریا سره د امریکا د آزاد تجارت د پالیسۍ هم هغه رنګ مخالفت و نه کړ لکه چې مخکې به کاوه. ولسمشر ټرمپ ویل دی به هڅه وکړي له جنوبي کوریا سره د دواړخیزې سوداګرۍ یوه مناسبه او پر متقابل تفاهم ولاړه پالیسي مخته راوړي. د جنوبي کوریا قومي اسمبلی ته د ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې ورځې د وینا پر مهال د اسمبلی غړو شاوخوا 40 وارې چکچکې ووهلې او د وینا په پای کې د هغه په درناوي کې ودرېدل.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال رادیو د غوښتنې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو دفاع وزیران او د دوی شریکان نن په افغانستان کې د غوښ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کوي. دوی به افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو مسله هم وڅېړي. د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ خبریالان ته وویل چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو موضوع د پنځشنبې غونډې د بحث یوه اساسي مسله ده. زموږ خبریال احمد شبر چې دا مهال په بروکسل کې دی موږ ته یې دا راپور لیږلی.
د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو دفاع وزیران او د دوی شریکان نن په افغانستان کې د غوښ ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې کوي. دوی په افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو مسله هم وڅېړي. د ناتو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو موضوع د پنځشنبې غونډې د بحث یو اساسي مسله ده. بے ثبات امنیتی حالت دی، خو افغان ځواکونه د پیاوړي کېدو په حال کې دي. دوی طالبان نه دي پریشي چې خپل ستراتیژیکو هدفونو ته ورسی شي. د امریکا متحده ایالاتونه د اوس لپاره افغانستان ته نور پوځیان استوي او نور ډیر متحدان او شریکان هم د زیاتو ژمنو د سپارلو په تکل کې دي. ناتو غواړي چې د بهرنیو پوځیانو شمیر په افغانستان کې له 1400 ته لوړ کړي. دا ځواکونه به د غوښ ملاتړ ماموریت مخته وړي. د غوښ ملاتړ د ماموریت اصلي هدف چې د 2015 کال د جنوري په میاشت کې پیل شو، د افغان ځواکونو روزنه، هغوی ته سلام مشوره ورکونه او مرسته کول دي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکولسن هم په نننۍ غونډه کې برخه اخلي. د افغانستان د پلاوی مشي به په دې غونډه کې د ملي دفاع سرپرست وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وکړي. د ناټو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې ویلي وو چې ناټو بیا بیا په افغانستان کې د سیاسي اصلاحاتو او د ډیموکراتیکو بنسټونو د پیاوړي کېدو مسلې ته اهمیت ورکړی دی او پرته له شکه چې انتخابات په هره ډیموکراتیکه ټولنه کې مهم دي، نو د همدې لپاره به ناټو له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي چې روی دا توان پیدا کړي چې د انتخاباتو امنیت تامین کړي. نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې طالبانو او داعش په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. خو د ینس ستولتنبرګ پیغام طالبانو ته پرون روښانه و. ده وویل چې ناټو به د افغانستان تر څنګ پاتې شي، افغان ځواکونه به د طالبانو او ترهګرو ډلو پر ضد وروزي او په پښو ودروي. احمد شیبر، بروکسل، د ناټو مرکزی دفتر.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14580 1980 او 15280 کلو هرتز اوریدل شي.
مشال رادیو ته وګورئ. اردوونکو، د ایران ولسمشر حسن روحانی په تهران کې د کابینې غونډې پر مهال ویلي د هیواد خلاف یې د سعودي عرب د رقیب ګټه ورنکړي. نوموړي ویل نور قوي هیوادونه هم نه دي توانېدلي چې د ایران وګړو خلاف څه وکړي. روحانی په سیمه ییز اطلاب غږ وکړ او ویل چې په کار د سعودي عرب د یمن خلاف تشدد ختم کړي او د سپارتي لارې د مسلې حل وباسي. د نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته مخته راغلي چې وړاندې سعودي عرب په تهران تور پورې کړ چې په یمن کې د حوثي یاغیانو مرسته کوي. د مشال د خبر مرکزي څانګې راپور ته ملیح امیرزاده وړاندې کوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی سعودي عرب ته خبرداري ورکړې چې د هیواد خلاف دړکې به هیڅ ګټه ونه رسوي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د دواړو سیمه ییزو مخالفو هیوادونو ترمنځ کشالې زیاتې شوې دي. د نومبر پر اتمه په تهران کې د کابینې غونډې په وخت روحانی سعودي عرب ته په اشاره وویل چې تر سعودي قوي هیوادونه هم د ایراني وګړو خلاف په څه کولو کې پاتې راغلي دي. نوموړي ویل امریکا او ملګرو هیوادونو خپل ټول صلاحیتونه په کار راوستل خو هیڅ یې حاصل نکړل. ایران او سعودي عرب په سیمه کې د شام او یمن په ګډون په بیلابیلو شخړو جدا دریز لري. روحانی پر سیمه ییز ائتلاف غږ وکړ او د دې باوجود چې له حوثي یاغیانو سره اړیکې لري او شام ته مسلح ځواکونه استولي دي، دا وایي وکړه چې ایران په منځني ختیځ کې د امن، استحکام او پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. حسن روحانی ویل سعودي عرب غټه ستراتیژیکي غلطي کوي چې امریکا او اسرائیل ملګری او تهران دښمن ګڼي. روحانی پر امریکا او اسرائیل تور پورې کړ چې د خپل مفاد لپاره په سیمه کې نفاق پیدا کوي. روحانی ویل چې تیرونه په ریاض میزایلی برید په یمن کې د سعودي عرب د بمباری کمپین رد عمل دی. هغه پوښتنه راپورته کړه، آیا د یمن وګړي به د بمباری په نتیجه کې خپل وسله نه استعمالوي که څنګه؟ روحانی ویل که بمباری بند شي نو د یمن وګړي به یو مثبت رد عمل وښيي. د روحانی سرګندونې تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې د سعودي عرب ولی عهد محمد بن سلمان په ایران تور پورې کړ چې حوثي یاغیانو ته وسله ورکوي چې د ایرانی حکومت نیغ په نیغه جارحانه پوځي اقدام یې وبللو. تهران په میزایلي برید کې له لاس لرلو انکار کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام غاسمی د نومبر پر 8 ویل د بې بنیادو تورونو پر ځای سعودي عرب ته پکار ده چې په یمن کې تشدد ختم کړي او سفارتي لارې استعمال کړي.
دا عملی همزاده چې تاسو ته د ایراني ولسمشر د اوستیو څرګندونو او همدارنګه د ایران او سعودي ترمنځ د کړکیچ په اړه راپور وړاندې کړو. اردوونکو، بوجوبي له افغانستان سره د سولې او ثبات راوستو په برخه کې عملی همکاري او ژمنه کړي. دا او هم په اقتصادي برخو کې له افغانستان سره د همکاري او ژمنه د متحده عربي اماراتو له ولی عهد سره د افغان ولسمشر د لیدو پر مهال شوې ده. افغان ولسمشر اشرف غني د چهارشنبه په ورځ د یو لوړ پولي پلاوي په مشرۍ متحده عربي اماراتو لړ. تفصیل زموږ همکارا فریبا زهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر دفتر وایي محمد اشرف غني د عربي متحده اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاید النهیان سره د لیدو پر مهال پر بیلابیلو امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې وکړې. شیخ محمد بن زید النهیان چې د عربي متحده اماراتو د وسلوال پوز د اعلی سرقمندان مرستیال هم دی، په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې او ثبات راوړلو په برخه کې د نړیوالو هڅې ستایلې او افغان ولسمشر ته په دې برخه کې د خپلې عملی همکاري ژمنه ورکړه. پر دې سربېره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو لا پیاوړتیا، د تروریزم پر وړاندې مبارزه، اقتصادي همکاري، د سوداګرۍ وده، د کور جوړونې په برخه کې پانګونه او داسې نور هغه څه دي چې دواړو مشرانو خبرې قرباندې کړي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو اقتصادي پروژو د عملي کولو په هدف به د عربي متحده اماراتو یو لوړ پوړی پلاوی کابل ته سفر وکړي. ښاغلی آزاد، د دې سفر د نیټې په اړه څه ونه ویل خو د پروژو په اړه وایي
اماراتو د نن څخه شپږ میاشتې وړاندې د دې هغه ډیپلوماتیک پلاوی چې کابل ته سفر کړی و، دوی د افغان حکومت سره ژمنه کړې وه چې د افغان بې ځایه سویا بې وزلو افغانانو لپاره همدارنګه د مهاجرینو لپاره به دوی کورونه جوړوي. په دې اړه باندې به هم عملي ګامونه پورته شي. د دې سفر وروسته چې د متحده اماراتو
د افغانستان ولسمشر د عربي متحده اماراتو د ولیعهد په بلنه د چهارشنبه په ورځ د ولور پوړي پلاوي په مشرۍ ابوظبي ته ولاړ. تر دې څو میاشتې وړاندې د ابوظبي پراختیایي بنسټ راپور ورکړی و چې له افغانستان سره د دغه بنسټ د وړیا مرستو او پورونو رقم 1.2 میلیارد درهم دی چې څه باندې 325 میلیونه امریکایي ډالره کېږي. د افغانستان حکومت ویلي و چې دغه پیسې به د کور جوړونې، کرنې، ترانسپورت، عامې روغتیا او ټولنیزو خدماتو په برخه کې مصرفېږي. د بنسټ او افغان حکومت د 1998 میلادي کال راهیسې ښې اړیکې لري او د دواړو لورو ترمنځ نږدې اړیکې د افغانانو په ټولنیزو او اقتصادي وده کې مرسته کړې ده. متحده عربی اماراتو له دې وړاندې د کابل د قصبې په سیمه کې د کور جوړولو، په بغلان کې د قندو د فابریکې، په مزار شریف کې د هوایی ډګر او سړکونو د جوړولو په برخه کې مرسته کړې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو، زو پېښور ته له پنجاب صوبې سره سم په خیبر پختونخوا کې هم سموګ یا دلوجنه لړه شروع شوې چې نه یوازې گاډو چلونکو او پیدل تلونکو ته ستونزې جوړوي، بلکې د طبي ماهرینو په وینا دا د سا او پېپړو ناروغیو سبب هم ګرځي. بلخو د خیبر پختونخوا د ماحولیاتو څانګه وایي د دغې سموګ د کمولو لپاره یې کوششونه تیز کړي. نور تفصیل زموږ خبریال شبیر احمد جان راکوي.
خیبر پختونخوا کې د ماحولیاتو محکمې صوبایي مشر ډاکټر محمد بشیر مشال لیډو ته په یو خصوصي مرکه کې ویل چې دا وخت د خیبر پختونخوا زیاتره میدانی سیمې د سموګ یا دوړجن لړ سره مخ دي. د سموګ په حق لدوی وایي چې کله لړ یا دون سره په فضا کې موجود بیلابیل لوګي، دوړې او د ګاډو او د کارخانو نه وتونکي ګیسونه یوځای شي نو سموګ ترنه جوړ شي. او بل دا چې زیاتره سیمو ته د صفایي محکمو نه رسیدو راوجې خلک خپلې خزلې یا ګندونه سوځوي.
د تاسو په فضا کې د ګردی یا دغه نه علاوه نایتروجن اکسایډ وي، سلفر اکسایډ وي، هغه ګیسونه وي. اکثر زمونږ خلک په ناپوهه کې خپلې خزلې دا سوځي. یا که تاسو خیال زمونږ په دې بټو کې دا ټایر سوځي، بل ګاډي دی نو ګاډي لوګي کوي، نو دا دواړه چې فاکسي او سره دا سموک، خو سموک خو یو مونږه سي لوګي ته وای، یو دا ګیسونه دي چې هغه په ظاهره په نظر نه راځي. دا هغه پارټیکل دي چې هغه ته په فضا کې سسپند دي، دا لاندې راغورځيږي نه. د دې دواړو ریزلټ بیا مونږه وای چې سموک راغی.
بل خو په پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې یو مشر ډاکټر، ډاکټر غریب نواز چې د پوز سترګو او غوګونو ماهر ډاکټر دی، وای چې باید بهر تلو په وخت باندې پوزا او خله په رومال یا په ماسک باندې پټه وساتو، ځکه چې د دوی په وینا د دې سموک په صحت باندې ډېر بد اغېز غورځيږي.
ماسک استعمال شي، شو پټ کړ
چې خیبر پختونخوا صوبایي محکمه د دې د کمولو په اړه څه ګامونه پورته کړي دي، د ماحولیات محکمې مشر ډاکټر محمد بشیر وایي
تدارک په تور باندې مونږ چې کله دا فینامین مونږ جرنلم کوو او اوس ملک جاته په سختي هغه کړی. نن هم تاسو چې راتلې دي نمخ کې زموږ د انټرنل میټینګ پرون چې کومه کاروایی و چې چرته کې په کوم ربر دا ربر سوځي په کوم بریکلن کې، اوس مونږ داسې نورم اکټیویټی مونږ پرې خو دې مونږ خصوصا په دې توجه ورکړه چې چرته ټایرونه سوځي چرته نارمل فیلډ کې څوک هغه سوځي. یو خو مونږ ټریبیونل کې پروسیکیوټ کوو پلس ما دوی تاسو چې تاسو ډیپټی کمشنر ته ریکوست کوي چې هغه امیجیټلی سټاپ کړي انډر دی انوایرمنٹ ایکټ چې کوم دی ګان اصل چې خدای نه خواسته مونږ حالت هم د لاهور یا دغه په شان شي.
نوموړي په عام ولس هم غوږ وکړو چې روان موسم کې بے ځایه خزلې یا ګندونه نه سوځوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږسته له پېښور زو اسلام آباد ته اوریدونکو، پاکستان کې د اوبو د کموخت مسلې په اړه وړ مورزه په سینټ کې سینیټر شیر رحمان وویل چې تر اوسه پورې پاکستان په ملکی کچه د اوبو یوه پالیسي نه ده جوړه کړې. د دې په وینا چې له وجې اوبو سره د تړو ناروغیو او اوبو کموخت مخنیوي لپاره په کامی کچ حکومت تګلاره نه ده رامنځته شوې. ملک پوهان وایي چې په پاکستان کې د اوبو کچه لاندې تللې او د وړو ډیمونو یا ډنډونو په جوړولو سره د مخه نیول کېدای شي. نور تفصیل له سیمې د مشالې خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د نهې پورس په سینټ کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیر رحمان ویلي چې کال 2003 راسي تر اوسه پورې په کامی کچ پاکستان کې د اوبو په اړه پالیسي لا د جوړېدو په مراحلو کې ده. سینیټر شیر رحمان په وینا چې په نړۍ کې زموږ د اوبو د کارولو طریقه تر ټولو خراب ده او د دې باوجود اوس هم موږ یو داسې پالیسي نه لرو چې د اوبو د کمښت په مسلې کار وشي. دې دا هم ویلي چې د بجټ 0.2% برخه د اوبو په فراهمۍ او په صفایي خرج کیږي. اغلی رحمان په وینا چې هند، بنگلاديش، نیپال او سریلانکا د تیرې یوې لسیزې راسته د اوبو کمی پالیسی لري. د پېښور د زراعي یونیورسيټي د اوبو د انتظام د محکمې مشر پروفیسر ډاکټر طاهر سرور وایي چې یو لسیزې وړاندې حکومت د اوبو د پالیسۍ مسوده جوړ کړې وه خو عملي شکل ورته ورنه کړی شو.
د اوبو د کموخت له وجې به د ټولو زیات زموږ د کرکلي شعبه متاثره کیږي. بل د توانایي موږ ته ډېره سنجیده مسله ده، ولې چې د اوبو د لارې کمه توانایي موږ ته ترلاسه کیږي نو هغه د نورو نه ارزانه ده. نو بنیادي ده دوه مسلې دي، خو دې سره سره درېمه مهمه مسله دا ده چې د سکلو لپاره کمی اوبه استعمالیږي نو د هغې د معیار په اړه مسلې پیدا کیږي.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یو این ډی پی د پاکستان د اوبو سلامتیا مسلې او مشکلاتو پر مخ خپور شوي یو رپورټ کې ویلي شوي وو چې اوبو سره تړلې مسلې د پاکستان لپاره یو مهم چیلنج دی. د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې په وینا چې د اوبو د مسلې هواري لپاره نه یوازې په انفرادي بلکې په ریاستي کچه هم اقدامات وچتول وي. د اوبو د کمښت په مسلې کارکوونکي پروفیسر ډاکټر نوید الله وایي چې نه یوازې د اوبو سطح ډېره لاندې تللې بلکې د سکلو د اوبو معیار هم خراب شوی دی.
زمونږ حکومتي سطح باندې دي له پکار دي چې لکه مونږ داسې یو پالیسي جوړ کړو چې سمال ډیمز چې مونږ سره کم کنسپټ دی کنه دا مونږ سره لکه صرف یو ورکوټ کنسپټ دی خو دا لکه اپلای شوی نه دی. نه په کې پی کې دومره شته نو ورال پاکستان کې دا د سمال ډیمز ولا دغه شته یاره دا لږ لږ اوبه چې کم دي نو روپ واټر هارویسټنګ دا لږ لږ اوبه مونږ سٹور کوو دا بیا مونږ استعمالو. نو مسله خو ډېره سنجینه ده د اوبو او روان اوس چې کم مونږ د مونسون کې بارانونو ته ګورو نو دا هم شفټنګ کیږي.
تیر کال د پاکستان د سیړنې او د اوبو د سرایو محکمې حکومت خبرداره کړی وو قسم دستي د اوبو د کمښت مخنیوي په لړ کې سګامونه پورته نه کړی شول نو ملک کال 2025 پورې د وچکالۍ سره مخ کېدای شي.
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
مشال ریډیو ته غوږ سرودون کوزو سوات ته د سوات مرکزی خار منګونې نه یوازې 4 کیلومتر لري په اوګدا نومي سیمه کې د تیرو 2 کلونو راهیسې یو پرایمری اسکول دی چې پکې د سیمې ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې دغه اسکول ودانی نه لري او نه هم د تعلیم نورې اسانتیاوې لري. دا چې دغه زده کوونکي په څه ډول خپل زده کړې پر مخ بیایي د نیاز احمد خان په دې راپور کې وایي.
د منګولې سره نږدې اوګدینو مکلی پرایمری سکول چې پکې دا وخت لسکم یو سل ماشومان د پنځم جمعات پورې زده کړې په داسې حال کې کوي چې د کرایې په دوه دوکانونو کې ناست وي. د سیمې اوسیدونکي محمد روشن وایي چې د تیرو دوو کالو راسې د دغه دوکانونو کرایه د هغه ورور ورکوي. دوی بیا بیا د دولت څخه د سکول ودانۍ او نورو اسانتیاګانو غوښتنې کړي ولی عمل پرې نه کیږي.
زمونږ ماشومان غریبان په دې دوړو کې ناست دي او حکومت ته درخواست دی چې موږ له بلډینګ جوړ کړی شي او چې موږ له پخا حیثیت سره زمونږ ماشومان تعلیم حاصل کړی شي. زمونږ تعلیم سره ډېر محبت دی، زمونږ د دې بچو محبت دی.
په سکول کې زده کوونکي واړه هلکان او جنکۍ وایي چې تعلیم سره مینه لرو او ډېر په مشکل کې یو، خو باید چې دولت راته د زده کړو لپاره ودانی جوړ کړي.
دور کی ناسی او اسمبلی پر روڈ کی کو
پلو می ابھی بات ہے اپ اول کلاس کیم اپ کمیٹی دیا ادا قابل نہ تراوری امو پاک جامین شراوڑا ہے پدس کا سکول کناسو امو واڑو چمن تا مو خوری بلڈنگ دور کی
د سکول استاد سلیمان زیاتوی چې دکانونو په لار یو شمیر موټرې زی راځي، ګندګي هم زیاتوي او دغه ماشومان په خطو کې زده کړې نشي کولای.
په دې ګراجونو کې ناس یو هغه سبق وایو، دلته دا ګاډي ماډي ټول لکه رواني توجه خو لکه وړو ماشومانو سبق طرف ته نه، خو بیا هم موږ کوشش کوو چې دوه توجه چې سبق طرف ته راولو.
د سکول ودانۍ او ستونزو په اړه مو چې کله د دغه سیمې صوبایي اسمبلی غړي عزیز الله ګران څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وایي
زمونږ حکومت په ایجوکیشن کمپرومایز نه کوي. سر وسم پرائمری سکول شتا زمنګ ملګرو ته مول د پارټي کم ویلچ کونسل چې کم ناظم داغه ته مول چیرته مهربانو کده یو کزما کوره دغه ځکه خزو بردس خپل سکول جوړ کخيري.
د وګدې سیمه یو استوي سکول پاړه د کلی اوسیدونکو او ماشومان وای چې د مناسب اسانتیاګان نشوالي لوجه د کلی یو شمیر ماشومان زده کړې پریخو دي. کچری دوی ته مناسب ودانی او اسانتیاګان ورکړي شي نو د زده کوونکو شمیره به نور هم زیات شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر سنگو سے، دا سہر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
مشال رادیو تا غوگست رودون کو دا چار شمبی ورځې نه وخته په خوست او لوګر ولایتونو کې د بیلابیل رسنیو استازو او یو شمیر خبریالانو د شمشاد په ټلویزیون وسلوال برید وغند او هغه یې د ټولو اسلامي او بشري اصولو خلاف عمل وبالو. رودونکو پر شمشاد ټلویزیون د سه شمبی په ورځو وسلوال مخالفونو حمله کړې وه چې پکې درې تنه وژل شوي وو، یو ویشت تنه ژوبل شوي وو. نور تفصیله له سیمې د مشال ریډیو خبریال نجیب الله خیله کوي.
په خوست کې د یو شمیر سیمه ایزو ملي او نړیوالو رسنیو د خبریالانو په ګډون هغه غونډه چې د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې او د غرغغ د سیمه ایز تلویزیون په بلنه جوړه شوې وه، ویناوال وویل چې پر شمشاد تلویزیون د وسلوالو برید رسنۍ یو موټی کړي او د ټولنې د واقعیتونو په انعکاس کې د دوی هوډ نور هم پیاوړی شوی دی. د چنار د سیمه ایز راډیو د امتیاز خوان محمد غفور مهدی وویل چې
د شمشاد په راډیو تلویزیون باندې وسلوال برید کلکوټه کوغندم دا د انسانیت، اسلامیت او افغانیت خلاف یو عمل وو. دا ژورنالیستانو ته لا هم استقامت ورکوي د دغه سی بریدونو په مقابل کې موږ لو نور هم یو موټی کیږو او خپلې دندې ته بلا پسې وفادارو.
په خوست کې د غرغغ تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي چې دا ډول بریدونه نشي کولای رسنۍ د ولس د خبرونې او د واقعیتونو د انعکاس څخه راوګرځوي.
دا په دې معنی نه ده چې کچېرې په ژورنالیستانو یا په رسنیو بریدونه کیږي د دوی استقامت به هغه واقع بینانه حسبا پایته رسیږي. په دې مطمئن یو چې موږ بلا نور هم متنت پیدا کوو او د خپل ټولنې خدمتګار به اوسو.
بل لوري ته په خوست کې د شمشاد تلویزیون خبریال رحیم ګل نایل د یاد ولایت رسنۍ او خبریالانو له خواخوږۍ او ملاتړ مننه وکړه. وی ویل چې
ژورنالیستان یو وجود دی، رسنۍ ټول د یو هدف لپاره بوختي تر څو د ولس اذهان تنویر کړي. له شمشاد سره د خبریالانو خواخوږي، د ملګرو او د ژورنالیستانو خواخوږي په دې معنی ده چې موږ یو ځای یو قوت یو او هیڅ کله به هم دغه سي حرکتونه او دغه سي پیخي زمونږ هدفونه څخه پشان نکړي. خپل ولسونو ته د خپ فکر ورکول لپاره به دغه سي قربانيو ته چمتو او تیار
دیو. بل خبر لمخي په لوګر کې هم یو شمیر خبريالانو په وناسته کې پر شمشاد تلویزیون برید غندلای او ویلي دي چې د یاد تلویزیون ټول خبرونه د افغاني کلتور او فرهنګ سره برابرې او په نشراتو کې د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیولې دي. په لوګر کې او تن آزاد خبریال حکمت الله واقد وایي
شمشاد تلویزیون د افغانستان دغه تلویزیون له ډلې څخه دی چې خبرونه د افغانستان له ملي ګټو سره، د افغانستان له کلتور سره او د افغانستان له دودونو سره برابرې دي. موږ په شمشاد تلویزیون دغه ترهګریز برید په کلکو ټکو غندو او باوري یو چې شمشاد تلویزیون به د دغه بریدونو په ترسره کولو سره لاندې کاري روحیه واخلي او په راتلونکي کې به په خپلو چارو کې نوښت راولي.
په لوګر کې پر شمشاد تلویزیون د برید د غندلو غونډه چې د خپلواکو خبریالانو ټولنې وربللې وه له افغان حکومت یې غوښتي چې د رسنیو او خبریالانو د ژوند د خوندي کولو لپاره لازم اقدامات سرته ورسوي.
د مشال بنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خبرونه